طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
د طبي زده کړې د خپرونې ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا هم په خیر راشئ. هیله من یم تاسې به جوړ یئ او د طبي زده کړې د نوي درس د زده کړې په خاطر به د خپلو راډیوګانو تر څنګ حاضر شوي وای. درنو زده کوونکو یو ځل بیا پوهان آرین د طبي زده کړې په دغه درسي خپرونه باندې پیل کوم. راځئ د کتاب شپږ څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. د طبي زده کړې د درملو برخه کې شپږ څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. قدرمنو زده کوونکو موږ په تیرو دوو درسي خپرونو کې د فارماکولوژي یا د درملو درس را پیل کړی دی. د هغې له جملې مو په ډیرو موضوعاتو باندې خبرې وکړې، خو په تیر درس کې د درملو په ډوزیج یا ډوز باندې مونږ خبرې وکړې او د درملو لپاره مو و ډوله ډوزونه هم وپیژندل چې د هغې له جملې مو تیراپیوټیک ډوز، ټاکسیک ډوز، لیدل ډوز، اډل ډوز، انفانټ ډوز، چلډرن ډوز او نیوناتل ډوز د ټول وپیژندل. نن درس کې یو بل موضوع ته داخلېږو، هغه د دوا یا د درملو د تطبیق لارې. شپږ څلوېښتمې صفحې ته راشئ. پورتنۍ برخه کې په تور رنګ جدول کې یا چوکاټ کې لیکل شوي دي د دوا د تطبیق لارې یا روټ آف ډرګ اډمنستریشن. کله چې په کتاب کې دغسې ځای وي چې هغه د یوه تور رنګ په واسطه موږ ته ښودل شوی وي یا د یوې برخې عنوان د یوه تور رنګ په چوکاټ کې دننه وي، لکه د شپږ څلوېښتمې صفحې په پورتنۍ برخه کې، دا په دې معنا چې دلته یوه بله جلا غټه موضوع پیلیږي. نو درنو زده کوونکو، دغه موضوع به ډیره مهمه موضوع وي چې په نن درس کې را سره تاسې زده کولای شئ. د دوا د تطبیق لارې، لومړی عمومي مفهوم واخلئ. د کتاب پرته د دې په اړه څو خبرې کوم. ګورئ، د دوا د تطبیق لارې، د درملو د تطبیق لارې، چې څه ډول درمل یا دوا هغه استعمالیږي، کومو لارو سره هغه استعمالیږي، آیا د خولې له لارې خوړل کیږي یا یو درمل دی د پچکرۍ له لارې وهل کیږي یا رګ کې داخلیږي او یا په غوښه کې وهل کیږي یا د پوزې له لارې استعمالیږي یا د پوستکي له پاسه استعمالیږي، دا د درملو لارې شوې. په تیر کتاب کې مو د درملو مختلفې لارې وښودې، خو دلته څه نه څه هماغه موضوع ژوره څېړو. لیکل شوي دي، دقیق ورته ګورئ، د دوا د تطبیق لارې یا د دوا د استعمال لارې، په انګلیسي لیکل شوی دی روټ آف ډرګ اډمنستریشن، یعنی د دوا د تطبیق لارې. دلته روټ لار ته ویل کیږي، ډرګ درملو ته ویل کیږي، اډمنستریشن دغه د تطبیق لپاره استعمالیږي یا بدن ته در رسونه په خاطر دغه کلمه استعمالیږي. دغه د انګلیسي دغه اصطلاح ذکر اخیستی دی چې تر ډیره پورې د فارماکولوژي په مختلفو کتابونو کې دغه اصطلاح کارول کیږي، روټ آف ډرګ اډمنستریشن. که اوس دا نه کړی، یوازې د دې نوم سره آشنایی یا لیدنه دام بسنه کوي. لاندې لیکل شوی دی د دوا تطبیق یا استعمال لارې په دوه ډوله دي. ګورئ، دوا یا درمل د هغې تطبیق یا استعمال لارې په دوه ډوله دي. په دوو لارو سره استعمالولی شو یا په دوه ډوله لارو سره. لومړی غیر زرقی لاره یا انترال، غیر زرقی لاره یا انترال، ورپسې زرقی لاره یا پرینترال. دوه لارې شوې، یو غیر زرقی لاره، بل زرقی لاره. غیر زرقی لارې ته انترال وای، زرقی لارې ته پرینترال وای، پرینترال. اوس مخکې له دې چې دغه د غیر زرقی لارې عنوان را پیل کړم، لږ د غیر زرقی او زرقی د دې دوو کلمو په مفهوم باید تاسو پوه کړم چې دغه دوې کلمې څه معنی لري. ګرانو زده کوونکو، غیر زرقی، غیر زرقی یعنی زرقی چې نه وي، او زرقی د رګ یا د غوښې یا هم د پوستکی له لارې چې کله درمل تطبیقیږي. فرض زه یو مثال په لنډ ډول ورکوم، زرقی لار د پیچکارۍ په واسطه کیږي، یا که چیرې موږ په زرقی لار سره درمل بدن ته داخلوو، پیچکاري به استفاده کوو تر ډیره، یا به ستن استفاده کوو، نیډل به استفاده کوو، چې هغه به یا د پیچکارۍ په واسطه درمل بدن ته داخلیږي، یا به د یوه سیروم له لارې د انسان بدن ته درمل داخلیږي. خو په غیر زرقی لار کې ستن یا سرنج یا هم پیچکارۍ دې ته ضرورت نشته. نورې په مفهوم لاندې پوهیږئ، نو غیر زرقی لارې ته په تیپ کې یا په فارماکولوژۍ کې انټرال وای. انټرال دا مانا چې غیر زرقی، او زرقی ته پارینټرال وای. اوس که د درملو په قطي باندې لیکل شوی و چې انټرال، یوزې چې لیکل شوی وي انټرال، دا مانا چې دا د راګ یا د غوښې له لارې یا د پیچکارۍ په واسطه نه استعمالیږي. که پارینټرال لیکل شوی بیا په دې مانا چې دا د پیچکارۍ په واسطه بدن ته داخلیږي. اوس لومړۍ شمره کې غیر زرقی لاره یا انټرال دا تشریح شوی دی، لیکل شوی دی دا د درملو د استعمال تر ټولو اسانه لار ده. کومه لار؟ غیر زرقی لار، ځکه په دې کې پیچکارۍ ته یا هم سیروم ته ضرورت نشته، ځکه خو اسانه لار هم ده. دا د درملو د استعمال تر ټولو اسانه لاره ده چې ناروغ د دې لارې درمل په ډیرې اسانۍ سره استعمالوي. هغه درمل چې په غیر زرقی لار استعمالیږي، هغه یو ناروغ په همدې لار سره په ډیرې اسانۍ استعمالولی شي. یعنی متن ته ګورئ، یعنی ډاکټر او نرس ته پکې ضرورت نه پیدا کیږي، نه پکې ډاکټر ته ضرورت شته او نه پکې نرس ته. په غیر زرقی طریقې سره درمل په لاندې لارو استعمال کیدلی شي. په غیر زرقی لاره کې بیا دغه لاندې لارې شامل دي. لومړی د خولې له لارې، د خولې له لارې چې کوم درمل استعمالیږي هغې ته اورال وایي. اورال د خولې لپاره استعمالیږي، یعنی د خولې له لارې. نو اوس ټول شربتونو باندې تاسو وګورئ لیکل شوی اورال، اورال سسپینشن یا اورال یوازې پرې لیکلی وي، دا په دې مانا چې د خولې له لارې استعمالیږي. ورپسې د ژبې لاندې چې هغې لپاره سب لینګوال کلمه استعمالیږي، سب لینګوال، سب لینګوال. اوس په لنډ ډول زده کړئ، د استعمال لار خوموم کې دوا وی یو په غیر زرکی ډول او بل په زرکی ډول یا یو د پیچکارۍ په واسطه او بل پرته له پیچکارۍ څخه. هغه درمل چې پرته له پیچکارۍ استعمالي هغه ته غیر زرکی یا پارنټرل وای چې هغه ته پیچکاری نه ده پکار. دا کې بیا دوه لارې شاملې دي، یا به د خولې له لارې خوړل کیږي یو درمل، او یا به د ژبې لاندې خودل کیږي. د ژبې لاندې هم ډیری درمل شته چې خودل کیږي او په بدن کې ډیر ژر تاثیر رامنځته کوي. د دې په اړه په وروسته درسونو کې خبرې کوو. که چیرې درمل د خولې له لارې استعمالیږي نو هغې ته اورال وایي، اورال. که د ژبې لاندې خودل کیږي بیا ورته سب لینگوال وای، سب لینگوال. موږ سب لینگوال گلینډز هم لرو د ژبې لاندې غدې، همدغه د غدو په سر خودل کیږي. ښه، لاندې یو جدول درکړل شوی دی، د دې پر سر لیکل شوی دی د خولې له لارې د درملو د استعمال ګټې او زیانونه. د خولې له لارې د درملو د استعمال ګټې او زیانونه، دا ډیره مهمه موضوع ده. د فارماکولوژۍ په هر کتاب کې همدغه موضوع تاسو ته راوړل کیږي. که چیرې یو درمل د خولې له لارې استعمالیږي د هغې به ګټه څه وي او د هغې به توان څه وي، دا ګټې او تاوانونه یې په یوه جدول کې ما لیکلي دي. تر پنځو پورې ګټې او تاوانونه ډیر مهم دي چې ما دلته راخیستي دي. په ښی خوا کې شمارې دي یو نه تر پنځو پورې لاندې، ورپسې قدم کې ګټې لیکل شوې دي. لاندې ګټې ګورئ او له هغې نه وروسته په چپه خوا کې زیانونه دي. پنځه زیانونه هم لري. که چیرې یو درمل فرضاً یو شربت ته یوه ګولۍ یا ټابلیټس ته دا د خولې له لارې خوړل کیږي، د هغې به ګټه څه وي او توان به یې څه وي؟ لومړی ګټې وایو. لومړی شماره کې وګورئ، مخامخ ورته لیکل شوي دي استعمال یې درد نه لري. د ځینو درملو استعمال درد لري خو د خولې له لارې د درملو استعمال درد نه لري. اوس که یو شربت یا یوه ګولۍ د خولې له لارې خوړل کیږي نو دغه خوړل یې درد نه لري، په اسانۍ سره تیریږي، خوړل کیږي. دوهم، د بدن لپاره زیات تاواني نه دي. ټول هغه درمل چې د خولې له لارې خوړل کیږي د بدن لپاره ډیر ضررناک نه دي. تاسو فکر وکړئ، لومړی چې څوک ناروغ شي لومړی هغه بیا هغه درمل استعمالوي چې هغه د خولې له لارې خوړل کیږي، یعنی ګولۍ راخلي یا ټابلیټس او یا هم شربت راخلي. خو کله چې ناروغي سخته وي بیا مجبور شي چې هغه د رګ له لارې ستنې ووهي، سیرومونه ووهي. نو په دې خاطر وایي چې ډیر کله یا ډیری وخت د بدن لپاره زیات تاواني نه وي، یعنی زیات نقصان نه لري کوم درمل، هغه درمل چې د خولې له لارې خوړل کیږي. دریمه شماره کې اقتصادي لاره ده. اقتصادي په څه معنا؟ معنا دا چې دغه درمل چې د خولې له لارې خوړل کیږي دغه ډیر قیمتي نه دي. ټول هغه درمل چې د رګ یا ورید له لارې استعمالیږي، د غوښې له لارې استعمالیږي، هغه ډیر قیمتي وي. نو اقتصاد له مخې که چیرې کوم درمل د خولې له لارې خوړل کیږي هغه درمل څه ناڅه د نورو درملو په نسبت ارزانه وي. اوس ګورئ، د طبي زده کړې هغه زده کوونکي چې خپرونه یې نه ده تعقیب کړي یوازې دغه درس له ځان سره ګوري. ځینې زده کوونکي شاید وي چې یو نیم درس لپاره حاضر نه شي، درس له ځان سره وګوري. هغوی بیا په ډیرو څه باندې نه پوهیږي. فرضاً دلته ما لیکلی د اقتصادي لاره ده، ته زده کوونکي به څه فکر کوي دا څه معنا لري، څه مفهوم لري؟ نو ډیری وخت تاسې اړ یې چې د درس لپاره هره ورځ حاضر شئ. که داسې نه وای نو پوهنتونونو کې به دغه محصلین، په مکتبونو کې به دغه زده کوونکي نه حاضری دلائی کورسونو تا بسوگ نتلالی پا کورونو که بای درسونو ویالائی ولی پانتونونو فعال دی زکون که محصلین حال تا جی حال تا درسونو وای دازه چه خپل اوس تاسو تا درس درکو ما زم خپل پانتون وای ما یعنی اوس هم پا دی درشال کیم پا دی بوختیم او دی پانتون ورستی کال درسونو مروان دی اوس هم پا دی بوختیم چه زدکری کو نو تاسی هم باید درسونه و هر ورځ د درس لپاره حاضر شای زه چې حاضرېږم باید تاسو هم حاضر شای درنو زده کوونکو دریم قدم کې مو خو دا چې د اقتصاد له نگاه د اقتصاد له نظره دغه ارزانه لاره ده یعنی اقتصادي لاره ده موږ وایو چې اقتصادي کار کوا څلورم شمره وګورئ انتقال یې دوهم کس ته ضرورت نه لري دلتا انتقال لیکل شوی ده دا استعمال کړی په بخانه سره استعمال یې دوهم کس ته ضرورت نه لري او ما هم په خوور د نو فکر اوس مو ورته فکر شو استعمال یې کړی استعمال یې دوهم کس ته ضرورت نه لري ګورئ تاسو چې ګولۍ اچوئ دوهم کس ته ضرورت نه لري خپل یې هم استعمالولی شئ تاسو چې د ژبې لاندې ګولۍ ږدی استعمال یې اسانه دی تاسی که چیر شربت خورای استعمال تا یعنی استعمال لپاره دو هم کس ضرورت نلره نوزه که وی استعمال دو هم کس ضرورت نلره دامی و گتش شو که چیر استان و های نو دو هم کس ضرورت شتا پوکی که چیر سیروم و های دو هم کس ضرورت شتا چه اغا یا نرس وی یا دکتر وی یا بل ماهر کس وی ترسو تاسو ته سیروم ووهي پنځمه شمره اسانه لاره ده اسانه په دې ده چې که چیرې تاسې ګولۍ خورئ خولې ته ګولۍ یا ټابلیټس واچوئ لږ اوبه ورپسې وڅښئ څومره اسانه ده ډېر وخت نه پرې ضایع کیږي درد پکې نه وي په هره نگاه یا په هر لحاظ اسانه ده نو درنو زده کوونکو دغه پنځه ګټې باید تاسې څه نه څه په یاد وساتئ د کومو درملو لپاره هغه درمل چې د خولې له لارې خوړل کیږي دا پنځه ګټې لري د دې تر څنګ په چپ لوري کې زیانونه هم لیکل شوي دي او تاسې به څه فکر کوئ چې دا درمل به کوم زیانونه لري یعنې هغه درمل چې د خولې له لارې خوړل کیږي هغه که شربت وي که ګولۍ وي یا که بل څه وي د دې درملو د استعمال زیانونه به کوم وي لومړی شمېره مخامخ د زیانونو لاندې لومړی خانه کې لیکل شوی دی اکثره وخت زړه بدوالی او کانګې رامنځته کوي ډېری وخت څوک چې ګولۍ وخوري یا شربت وخوري کانګې ورځي یا یې زړه ډکېږي زړه بدوالي ته نازیا وایي او کانګې ته وومیټنګ وایي ډېری کسان چې کله ګولۍ وخوري او ناڅاپي کانګې کوي کای کوي یا یې زړه ډکېږي ډېری ماشومانو ته چې شربت ورکړئ هغه کای کړي یعنی یوه ستونزه یا یو زیانې دا دی چې ډېری وخت اکثره وخت زړه بدوالی او کانګې رامنځته کوي خو په ټولو خلکو کې نه په اکثره خلکو کې ورپسې لاندې راځئ په غیر شعوري حالت کې نه استعمالیږي په کوم حالت کې غیر شعوري غیر شعوري هغه حالت دی چې یو کس هغه د خپل محیط نه نوي خبر چې په کوم ځای کې پروت یم څه ډول ناست یم آیا ولاړ یم څه ډول حالت کې یم که یو نفر په دې نه پوهیږي چې زه ناست یم که ولاړ یم یا په کوم ځای کې یم دې ډول خلکو ته باید د خولې له لارې څه ورنه کړئ د ډول خلکو ته د خولې له لارې درمل منع دي دا یو بله ستونزه ده چې موږ دغه درمل پکې نشو استعمالولی ولې د دې لپاره چې دغه کس سیستم یا د عصبي سیستم دغه څه سم کار نه کوي کله چې موږ شیان خورو خوراکي مواد د تنفس لار بندوي او د میده پر لور خوراکي مواد ځي کچیری زموږ تنفسی سیستم البته عصبی سیستم سم کار و نکړي، هلته کوچنۍ ژبکۍ ده چې د هغې په میکانیزم بیا وروسته تاسې پوهوم، هغه هم سم کار نه کوي او د تنفس لار نه بندوي. نو دغه اوبه یا شربت یا خوراکي مواد یا ګولۍ دا د تنفس پر لار ځي. د دې پر ځای چې معده ته ولاړه شي، هغه ګولۍ یا شربت سږو ته ځي. نو کله چې یو درمل سږو طرف ته لاړ شي یا اوبه سږو طرف ته لاړ شي، نو په دې حالت کې خبره ډیر خطرناک لور ته ځي. د سږي کڅوړې له اوبو ډکیږي او په ډیر کم وخت کې سږي له کاره لویږي او شخص مړ کیږي. نو ډیر پیاد ولرئ، هغه کسان ګورئ، ډیر پیاد ولرئ، ټول هغه کسان چې په خپل ځان نه پوهیږي. که چیرې د مرګي حمله پرې راغله، که چیرې زوف شو، که چیرې هغه په مرمۍ ویشتل شوی وي، په ځان سم نه پوهیږي، دې خلکو ته به په خوله کې اوبه نه ورکوئ، دې خلکو پسې به جوسونه نه راوړئ. که مو چیرې ورکړل، خدای ما کړه، که یې په تنفسي لار لاړل، کس مو په خپله مړ کړ. ولې؟ د دې په خاطر چې موږ دوه لارې لرو او د بدن د داخلي غړو اناټومي وروسته پیلیږي. د هغې په اړه تاسې ورو ورو پوهیږئ. یوه د تنفس لار ده او بله د خوراکي موادو لپاره لار ده چې هغه معده ته تللې ده. ځینې وخت که چیرې یو کس په خپل حالت کې نه وي، بی حاله وي، نو دغه خوراکي مواد او اوبه دا د تنفس پر لار ځي. کله چې لاړل په تنفس کې کوچنی کوچنی، البته د تنفس په لار کې لاندې کوچنی کڅوړې دي چې هغې ته الیولای وایي، هغه له اوبو ډکیږي یا له خوراکي موادو ډکیږي، مستقیماً یو کس د مرګ سره مخ کیږي. او که له مرګ سره مخ نشي، یوه نیمونیا ده چې هغه د اسپایریشن نیمونیا په نوم یادیږي. اسپایریشن نیمونیا په دې معنی چې د یو څه د تیرېدنې له امله په سږو کې سینه بغل رامنځته شي، نو په هغې ناروغۍ اخته کیږي. نو په یاد ولرئ، هغه کسان چې په خپل حالت کې نه وي، هغې ته اوبه، شربت، ګولۍ د خولې له لارې مه ورکوئ، ځکه لیکل شوي دي په دوهمه شماره کې په غیر شعوري حالت کې نه استعمالیږي. دریمه شماره، درمل له دې لارې څخه زر تاثیر نه کوي. که چیرې درمل د خولې له لارې خوړل کیږي، هغه تقریبا 15 دقیقې وخت هم نیسي چې تاثیر وکړي. 20 دقیقې دومره وخت نیسي. ځینې ناروغان بی وي کله چې څوک ورته یوه ګولۍ ورکړي، ساری درد کوي، یوه دقیقه وروسته وایي والا ډېره ښه ګولۍ دې راکړې وه، بیخي مې سر جوړ شو، درد ورک شو. هلته دغه ګولۍ سمه معدې ته هم نه وي رسېدلې. درمل خو باید کولمو ته ورسیږي، په کولمو کې تجزیه شي، له هغې وروسته وینې ته لاړه شي او دغه ګولۍ یا درمل د وینې په واسطه مختلفو برخو ته رسیږي، بیا تاثیر رامنځته کوي. خو ځینې کسان بیا ډېر یو ناڅپي ووایي چې والا بیخي جوړ کړم، اصلا د هغې کس عقیده دا ډول جوړه شوې وي. د دې په اړه بیا زه تقریبا یوه موضوع لرم چې تاسو ته یې ښایم، چې ډیری کسان د عقیدې پر بنسټ هم ښه کیږي. لکه هغه ناروغان چې دوی دمونه کوي، هغوی ډېر ژر ښه شي. علت یې دا وي چې د هغې کس باور دغسې جوړ شوی وي او په بدن کې موږ دفاعي سیستم لرو. کله چې دغه سیستم موږ دغسې روغ دی کړو چې موږ ووایو چې په موږ کې ناروغي نشته، نو سیستم بیا خپله ډېر فعال وي او که ناروغي وي هم دغه سیستم یې له منځه وړي. نو ډېری مسایل شته چې هغه عقیدوي وي. نو قدرمنو زده کوونکو، راځو خپل موضوع ته. که چیرې درمل د خولې له لارې استعمالیږي، ژر تاثیر نه رامنځته کوي. فرض یو څوک دی ډېر سخت ناروغ دی، بدن کې سخت دردونه دي، هغې ته که د درد ګولۍ ورکوئ نو تقریبا لس دقیقې پنځلس دقیقې وخت نور هم تیریږي چې همدغه دردونه به آرامیږي. د دې لپاره بیا تاسې کولی شئ د رګ له لارې ستن ورکړئ تر څو د دې کس دردونه ژر آرام شي. ورپسې موضوع بله موضوع لاندې راځئ. ناسناستی پر وخت نه استعمالیږي. کوم درمل؟ هغه درمل چې د خولې له لارې استعمالیږي هغه د ناسناستی پر وخت نه استعمالیږي، ځکه کله چې یوه ګولۍ تاسې خوړلې ده هغه خو له معدې نه وروسته کولمو ته ځي، او په کولمو کې دا باید لږ پاتې شي تر څو د وینې دوران ته جذب شي. که چیرې دلته ناسناستی شتون ولري نو دا خو په کولمو کې نه پاتې کیږي. څنګه چې کولمو ته رسیږي دغه مواد بهر ته وځي، ځکه د ناسناستی په حالت کې تر ډیره کولمې خالی وي، او کس چې کله استفراق لري کولمې تشیږي. نو د ناسناستی پر وخت تاثیر نه کوي. ګوره، ډیره مهمه موضوع ده. هغه څوک چې سخت ناسناستی لري هغې ته که د خولې له لارې درمل ورکول کیږي کوم تاثیر یې نشته دی، کوي هم هغه ډیر کم دی. ورپسې اخیری یو، شاید درمل د معدې تیزابو په واسطه تخریب شي. د معدې تیزاب ډیر قوي تیزاب دی. ځینې درمل چې په کولمو کې تاثیر کوي شاید معدې ته ورسیږي، د معدې د تیزابو په واسطه له منځه لاړ شي، کوم تاثیر رامنځته نه کړي. دا هغه مسایل دي چې یو ډاکټر یې باید ضرور زده کړي. که چیرې په دې مسایلو پوه شوئ نو تاسې بیا په رښتیا ډیر علمي کسان شوئ. درنو زده کوونکو، دغه موضوعات چې ما درته اوس وښودل باید تاسې کار ورباندې وکړئ. ډیره اسانه موضوع ده. نن ورځ موږ د درملو د استعمال په لارو باندې خبرې وکړې. عموم کې دوه لارې دي، غیر زرکی لار او بل زرکی لار. په نن خپرونه کې مو یوازې غیر زرکی لار وپیژنده چې د خولې له لارې هغه درملو استعمال او بل د ژبې لاندې ښودل. د خولې له لارې مو وښودل چې د درملو استعمال کومې ګټې لري، کوم زیانونه لري. په راتلونکي درس کې د ژبې لاندې د درملو د استعمال په اړه خبرې کوو. کله مو چې دا کار هم وکړ له هغې وروسته زرکی لار پیژنو چې د رګ له لارې، د غوښې له لارې، د پوستکي لاندې درملو استعمال، په دې مو پوهوم. په موضوع کې به راسره نه ورکیږئ. ډیره اسانه موضوع ده او ډیر جالب درس دی. له هغې وروسته به ډیر ژر د درملو پیژندنې ته راشي، مختلف درمل به وپیژنئ. ښه، راځئ اوس په حاضري واخلو. اووه دیرشمه درسي خپرونه ده. د اووه دیرشمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری ټاکل شوی دی. تاسې ټول اووه دیرشمه شماره پیدا کړئ او د ای توری دایره توره کړئ. پنځمه دایره ای توری. تر بل پروګرام پولې او بخونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یئ ښاد اوسئ.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.